Gualardi.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریده چې ګولایاز وړاندې کا اوسم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو کوربه نجیب عامر دی.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبريالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال
د یارانو مشال قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي نن د یارانو مشال رسته خبرونه ده ل بلې ونې با په دې محل یو نوې کلتوري پروګرام تاسو ورې هارون بچا غړې د یارانو مشال خبرونه تر دوه کلونو پورې په پوره کامیابی سره وچلیده اوریدونکو خوخه کړه او د نظر پښتنو په لړۍ کې اوریدونکو تر ټولو زیات مینام دي خبرونه سره ښکار کړه نو دا ځل سنوي کول غواړم چې تر اوسه تاسو په مشال رادیو کې نوی اوریدلې اوس به د مشال رادیوي مجله یا میگزین زه تاسو ته وړاندې کوم د نیمې ګنټې د خبرونه به په ژوندۍ بڼه نوی بلکې له مخکې به ریکارډ شوي وي او په دې کې به تاسو د اونۍ کلتوري خبرونه کلتوري راپورونه د مشهورو لیکوالو او سندرغاړو د نوو کارونو په اړه معلومات د نوو کتابونو معلومات له بهرنیو ادبیاتو ژباړې او نور ډېر څه اورېدل شي د مشال مجله به د هرې سې شنبې یا نهې په ورځ په درېنمو او د هرې چهارشنبې یا شروع په ورځ په یوه نیمه بجه تاسو اورېدلی شئ د تاتري یارانو مشال او ځینو نورو خپرونو چې ما په اول ځل د مشال رادیو لپاره شروع کړي وو په څېر به د مشال مجله هم ستاسو خوښه شي خو اوس د یارانو مشال وروستۍ خپرونه نن په دې خبرونه کې د جرس ادبي مجلې په تاریخ او فعالیتونو خبرې کوو جرس د پښتو یو معیاري ادبي مجله وه چې له کراچۍ نه به په هرو دریو میاشتو کې یو وار خپرېدله مسؤول مدیر یې طاهر افریدی و دا مجله له 1991 کال راهیسې خپرېده او تر 12 کلونو پورې وچلېدله بیا بنده شوه د جرس مجلې مسؤول مدیر طاهر افریدی چې د اعلی پایې کیسه لیکوال او ناول نګار هم دی نن سبا ناجوړه ګزڼ وهلې او سپینګیری دی لږه شېبه وړاندې مې ورته زنګ ووهه او د جرس یادونه مې ورسره وڅېړل
محترم طاهر افریدی صاحب جرس مجلې په اړه تاسو سره خبرې کول غواړو جرس مجله کله نه پیل شوله او له شروع نه څوک ورسره
جرس مجله شروع نه زما په یوازه ځان کړی وه په هند سره دې ورسره ملګری کړی وو نو شروع شوی وه د یو نوی نه نولسم یو نوی نه شروع کړی وه
دا جرس مجله چې شروع کیده تاسو شروع کړل کبل چا شروع کړی و تاسو ورسره شوي او دا د کم کال خبره ده طاهر صاحب د 1991 ښه اوله ګڼه چې چاپ کوله تاسو طاهر صاحب داغه نه وړاندې مو ادیبانو سره مشورې کړې وې چې خپلې لیکنې راواستوئ چې داسې یو ادبي مجله خپرو
نو چې کله مو شروع کوله حقیقت دا ده چې لومړی شپږ شپږ چاپ بغیر د کتابي صورت کې چاپ کړی وه
جرس مجله چاپ کول شروع کړ دغه وخت کې د پښتو نورې کمې ادبي مجلې وی کنه
پښتون پر خدا اصل کے مادا رو جی اردو کے معیار فارسی بہتو کے معیار ذرا والے جاری نہیں جیسے پاوالے ذرا ما جرس جاری کر کتاب کی صورت کی شپگ میں سے ہوتا ہے شپگ گلی مرا رہے جی ہمیں ڈگری جمع کر سو جاری کر دولت کالا ہو جانے لگا چپے کے ماں پر خواہش نہ ہو جائے چلو نمبر خصوصی نمبر بدو باشا بدل نمبر میں ہو سو میرے نہ پسند مدر نمبر شو یہ نمبر پر حال بنے معیاری ہو زخم نمبر ہو سارا سوا تھا فون آ گیا تو من کوشش کر حالات ایسے شو جی پوسٹر سارا چلے جانا تاریخ ہوئے مادر کے لوگ
جرس مجلا په یو نوی کې چاپ کېدل شروع شو تر 12 کلونو پورې تاسو یې چې جرس مجلا او چلے دا د جرس د عروج زمانہ د زلا زمانہ د رونق زمانہ کومه وو چې ډیر زیات خلکو ورته انتظار کاوه یا ډیر خرڅ شوی یا تاسو هغه د جرس بهترین وخت ګڼئ؟
امیر صاحب دا وایي چې عروج ترکه زمانہ پیدا نه واغله موږ به کنه د منافقو شي وځنه چې جواب نه وو موږ هغه تر اخره پورې د کله چې باندې باندې دا خبره وکړه دغه خلک خپل شو کنه تر اوسه پورې جره سي دي تر اوسه پورې نو ورځ زمانہ ټول ابتدا نه ته انتها پورې وا انشاء الله
اوریدونکو د یارانو مشال پروگرام اوری د جرس مجلی د مسول مدیر طاهر افریدی صاحب خبرې مو اوریدې د غږ کیفیت ډیر خنو بخنه غواړم یو خو د موبایل د لارې مونږ خبرې کړې و بل طاهر صاحب نه جوړه ده نو خپکه ګوبنه د جرس مجلی غزل نمبر دوباره چاپ کیږي او کار پی روان ده د افغانستان نومیالی ادیب استاد آصف صمیم پرې کار کوي له استاد آصف صمیم سره مو هم د زړه خواله کړې محترم استاد آصف صمیم داسې مو واورېده چې د جرس غزل نمبر دوباره چاپ کیږي او دا ځل له جلال آباد په دې اړه د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلامونه وړاندې کوم سر وسیله ټولو دوستانو ته چې زما خپله لیوالتیا او خپله چنده مې ډېره زیاته وه چې دا باید بیا راژوندي شي ځکه چې بیا نه ژوندي کېږي نو غچېرې ګڼې په هغو مونږ بیا شخوند وځم یو نوی شخوند دی که وهر شي بیا ما وویل چې خدای پاک دې ته امکانات برابر کړه او ما طاهر صاحب سره سلچه خبره غوږ وجنګو مره زما ګڼه په کار ده او زه ویلې چې بیا خو ما سره کېوه پاتې ده او دغه به در ولېږم او کافي که او ما هسې وشو کافي مې خره پرې خبر کړې او بېرته مې نوره ور ولېږله په ډاګ کښې او بیا زه کارخانو موقع ته کېناستم هرات ته را روان وم بیا راته زنګ ووهه ما ته ویلې چې که دغه مجله دومره ارزښتناک وي او څوک یې دومره قدر کوي نشي څوک نه شته چې بیا یې چاپ کړي ما ویل طاهر صاحب که تاسو دومره د چاپ اجازه کوئ زه بالکل څوک پیدا کولی شم وایي زما درته اجازه ده ما ویل دا خو شفایي اجازه شوه ما خو لیکلې په کار ده بیا که څوک سبا ته خبره کوي پکې وایي چې زه خو لیک نه شم کولی هغه ګوتي وزن واحدې دي
بخنه غواړم خبره مو قطع کړه خو د اجازه په اړه باید ووایم چې لږه شیبه وړاندې ما طاهر صاحب سره خبرې وکړلې زه یې ګواهي ورکوم او زموږ د مشال رادیو د لارې به ټول واوري چې طاهر صاحب په خپله غږ یې زه لرمه چې ویلې چې ما استاد صمیم ته اجازه ورکړه او هغه یې دوباره چاپ کوي یا د چاپ د مراحلو لاندې ده یا چاپ شوی نور خبر نو
مقام ما وتغير شر من غير وزن دي ده خبر هو غن دي ذكرت ما ممداد واقع ولا تخرى إلى تغير سب جوان دورت ما تبدأ توفي خرائك في تدا وتعليك ما وتوه مثل غادي أساتي كم إجازة خلوا هذه رنغ راول أو داي إبرة أو داي محسن وش إن شاء الله بدي ونحن كده إن شاء الله شابشي
استاد د لبیا غزل نمبر چې دوباره چاپ کیږي سر نوی سریزه لري ستاسو له طرفه پیسې لیکل شوی د طاهر صاحب لغاڼې څه شته
سریزه خو ما هم دا کیسه چې او سریزه خو په کار دی په کار مو چې هم دغه خبره په نوی شوی وایي دی چې یو شاهدي ته اړتیا و چې که چا د سنا چا په لیدلی شاهدي د نوی انځور شوی دی هم یو پوښتنه ولاړه ده دا کیسه مې چې تاسو ته وکړه د دې یو برخه په اجمال باندې هلته وړاندې کړې ده او اجازه مې هم د هغوی په هغه خپل غږ خو نه وه خو د هغې خپله لیکنه وه چې په غزل د جرست غزل نمبر ټول حقوق حاصل سنین ته حاصل دي دغه عبارت کې او ما هم همدغه ډالۍ عمل ته په ړندې مخ باندې راوستې په دویم ځلونه ړندې مخ باندې او نور بیا په کې دغه کیسې لیکلې ده او بیا رسټیک ځنه باندې او ما تقریبا غزل نمبر او دنن البته ما بیا غزل دنه او ته لیکل د دمر نشخانه لیکل د دمر په ځین مې راوسته
استاد اوس په نو په کمپیوټر کمپوز شوی تیر ځل خو به دا کاتب لیکلی و
او بله بله او دا په کمپیوټر دا زه کوشش هم کړم ما د کمپیوټر خوري لرنی لیکوال نه خاط نه ورېدلی چې د پښتو مطبوعاتو که غلطی او تیروتنی دا اوس د پښتو مطبوعات مقدر دی نو موږ زیات کوشش کړی چې دې مقدر کې ګوتې ووهو چې هغه سرا نه شي چې هغه خلک ووایي چې دې باندې خو اتفاری نه ده شوي نو توکل په خدای چې څومره رنګ راوړي او څومره عبره او پایله یې څه ده هغه به وګورو نو خو خدای دې زه په دې دعا باندې راغونډوم او خپلو دوستانو ته وړاندې کوم پاک رب دې طاهر صاحب ته روغمن ژوند ورکړي پتمن او بیا ورسره د ساري او بېلګې د پروګرام په پښتنو او په پښتو ادبونو لري چې موږ دغسې ډېر څه ولرو ډېره شتمني د ژبې ترانه نه باسو
استاد جرس تاسې مخکې اشاره وکړه چې نورې خصوصي ګڼې م خپرې کړې وې تاسې یوازې غزل نمبر دوباره چاپ کړو د دې څه خاص علت و که د نورو باندې هم په راتلونکي کې کار کېدای شي
غزل نظم په افغانستان کې ډېر دی که نه بېلګې هم ډېرې دي او شاعران هم د نظم زیات دي مونږ د غزل لپاره شاعران ډېر کم درو کړي درو هم د ګوتو په شمېر دي نو دغه کې زما ډېره لویه موخه همدا وه چې یو خو دې خپل چا خبره په وړو یو مخه جوت کړي او په خپل وخت باندې او هغه دغه څه دي چې بیا بیا تکرار شي هغه قند مکرر چې ورته په فارسي کې وایي نو دا هماغه قند مکرر و په دې یو که کله د غزل لپاره او د نظم نمبر دی نظم ځان لپاره همدغه سي اړتیا پېښه شي او یو څوک خواخوږي د دې په اصطلاح باندې یو اوږور څوک پیدا شي چې اوږور کړي نو هېده ده چې هغه کار وشي
دا استاد آصف صمیم چې د طاهر افریدی پاړه او د جرس مجلې د غزل نمبر پاړه د موږ سره خبرې کړې وې ملګرو د یارانو مشال پروګرام او د جرس ادبی مجلې په تاریخ باندې خبرې کوو مخکې تاسو د جرس مجلې د مسؤل مدیر طاهر افریدی صاحب خبرې واورېدې همدارنګه د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال استاد آصف صمیم خبرې مو واورېدې چې د جرس مجلې غزل نمبر بیا چاپ کول غواړي اوس ته پوهنتون د استاد او د پښتو ژبې د پیژندل شوي لیکوال محب وزیر سره خبرې کوو محب وزیر صاحب تر ډیرو کلونو پورې د جرس مجلې مسؤل مرستیال مسؤل مدیر پاتې شوی محب وزیر صاحب تاسو په خبرونه کې هرکلی وایم
تقریبا جرس چې سوي هغه مې تر سره کړی دي.
جرس له نورو مجلو څنګه ځانګړې وه؟ محب صاحب تاسو خو ملته کراچۍ کې وایي، د طاهر صاحب سره وایي، تاسو څو نورو ملګرو به دغه هر څه راټولول، د ادبي مواد، او بیا به په یو معیاري بڼه باندې د جرس مجلې په شکل کې د خلکو لاسو ته دغه هر څه رسېده.
بخښنه غواړم نجیب عامر صاحب، ما دا خبره کوله چې جرس د چاپ کېدلو، مستقل چاپ کېدلو او په خپل وخت چاپ کول د نورو رسالو نه د هغې ځانګړتیا وه. دویم دا وه چې جرس په خپل چې کومې برخې دوی ویشلې وې، په هغه مخصوصو برخو کې هغه خلکو ته چې د خپل وخت مستند لیکونکي وو، لکه په افسانې په برخه کې، د تنقید په برخه کې، د شخصیاتو په برخه کې، د غزلو، د نظمونو په برخه کې هغه مستند لیکونکي ته ځان د رسولو کوشش مې کولو. او په هغه وخت کې مونږ سره دا ستونزې وې چې موبایل نه و، ټلیفون اړیکې ډېرې کمې وې، نو مونږ په خطونو باندې خلکو ته ویناګانې، او بلکې کله کله به داسې وشو چې مونږ به پسې تللو هم باقاعده. نو دا یو ځانګړتیا وه چې د هغه معیاري څیزونه به مونږ را پیدا کول، او د هغه مستندو لیکونکو ته به مونږ ځان
صحیح. محبوب وزیر صاحب، بیا جرس ځانګړي ګڼې هم خپرې کړې وې، نظم نمبر، افسانه نمبر، غزل نمبر. په پښتو ادب کې د جرس مجلې د خاصو ګڼو څه اهمیت دی؟
اول خدا کې نوې چې جرس صرف دوه ګڼې چاپ کړې دي، ځانګړې مخصوصې ګڼې چې غزل نمبر او بیا نظم نمبر، افسانه نمبر او شخصیت نمبر زمونږ په پروګرام کې وو، دا به چاپ کړو خو هغه ونه توانېدلو مونږ.
صحیح.
البته دا دی چې د غزل نمبر کتا سوچ کړی وي په مونږ وړاندې دغه کند کمر راهي چې بچلا والا هغه هم چاپ کړی وو، او زمونږ د دغه خصوصیت دغه وو چې یو خو هغه لږ په هغه اندرځۍ کې چې ورته وایي چې اپډیټ مو کړه هغه شی، او بل دا وکړله چې د غزل په حواله سره مونږ تنقید مخې ته راوړو، په هغې کې باقاعده ډېرې مقالې مونږ شاملې کړې، شاعري مونږ شامله کړه، خو شاعري نه زیات مونږ توجه په د غزل په تنقید باندې وه، د غزل په فن باندې وه، د غزل او بیا په پښتو کې لیکلي شوي چې کوم غزل دی د هغې د تاریخ مرتب کولو یو کوشش مو وکړو، چې هغه د کلاسیک نه مونږ راواخېست، او بیا د جدید شاعرۍ کې د غزل مختلف دورونه چې کوم تېر شوي دي، د هند تقسیم نه مخکې، د هند تقسیم نه وروسته، او بیا هغې کې مونږ د موضوعات لکه د رومانټیسم په طرز کې کوم غزل مخې ته راغلی دی، د مترقی تحریک په طرز کې کوم غزل مخې ته مونږ ته راغلی دی، د کلاسیک د غزل کوم خصوصیات. نو مونږ کوشش دا پکې کړی دی چې د غزل د شاعرۍ سره سره مونږ د غزل تنقید مخه ته راوړو او هغه مونږ پکې راوستل.
صحیح. او د جرس نمبر، غزل نمبر، د جرس مجلې غزل نمبر بیا خپرېږي، مخکې طاهر صاحب هم پې خبرې وکړې، استاد صمیم هم خبرې وکړې، تاسو د دې مجلې مسؤول مدیر وې، دا کار څنګه ګڼې؟
نو خوشاله خو ورته ډېر یم یقینا، او زه خپل دغه په دې وجه هم خوشاله یم چې زمونږ هغه چې کوم لکه یا به خوشفهمۍ به او یا هغه خوشفهمۍ زمونږ سره خیا کېږي، مونږ داسې ګڼله چې مونږ به کله دا رساله چاپ کول، او داسې خاص کن مخصوص نمبر به مونږ چاپ کولو، نو مونږ به دا یاد راوله چې زمونږ دا نمبر به یادګاري وي، او زمونږ دا نمبر به کثیر خلک یادوي، بار بار به یادوي، او هغه دا ثابت کړه چې هغه وکیل خلکو هیر نه کړو، بلکې خلکو ضرورت محسوس کړو چې بیا چاپ کړي، او دا هم د پښتو په مجلو کې خصوصا ځوانۍ چې دا ډوم بنې کام دی چې د یوې مجلې یو مخصوص نمبر هغه بیا چاپ کېږي، او خلک ضرورت محسوسوي، ځکه چې مخصوص زه اکثر ملګرو ته وایم چې د رسالو مخصوص نمبر ډېر ضروري وي، هغه د حواله ضرورت وي، هغه د تحقیق ضرورت وي، اوس زمونږ محققینو ته دا ضرورت جوړ شوی دی چې غزل نمبر نه بغیر د دوی په غزل تحقیق نیمګړی دی، او دا زمونږ یقین دی چې د پښتو په نظم باندې د تحقیق کولو د پښتو د جرس د نظم نه بغیر نیمګړی وي. نو زه ډېر ورته خوشحاله یم.
د جرس مجله چې چاپ کېده به، نو د دې حوالې سره طاهر صاحب نوم هم یادېدی شي، خو د ځینو نورو ملګرو نومونه هم سړی باید یاد کړي، محبوب وزیر صاحب ستاسو نوم، دریاس تسلیم صاحب، قیصر افریدی صاحب او د رحمان بنیری صاحب دا خو د تیر کیسه ده. اوس غزل نمبر نه پس دغه تسلسل سه امکان شته که بیا دغه پوره مجله د هغه معیار مجله خو بیا ما ونه لیدله نه په افغانستان کې نه په کوزه پښتونخوا کې. دغسې که دا جرس بیا تازه شي همغسې خپرېدل پیل کړي تاسو ورسره مرسته کوئ؟
بل خبر خوش قسمتی طاہر افریدی سے مین مدیر یا مالک مندل کلا یو مجلے مالک چکن بھی اگر ہم پختو مین بھی ہم پختو موڑ بھی اور ہم دولت موڑ بھی نو ہم آگا مجلے ہمیشہ در پر کامیاب دیسی تاکہ جب کندر سالے کی سمر کامیابی دا آگے پشابان بھی یو شوگر مل والا رو اور دارنگے طاہر افریدی رسالہ چکم جرس چکم کامیابی سر او چلے دلا کم کامیابی سر لا سکلا آگے پسا طاہر سے بول دے سر یو انسان ہو کہ اگر ان کو پختو میاں شکر دے کہ آگاہ افرائی دم رسور کڑی ہوں اور آگاہ تب افرائی دا جورت ہوں اور کڑی ہو کہ آگاہ آگاہ تصور کڑی ہو آگاہ کو پختو خرچہ کول ہوں نو دے پختو دے مجلو یا نشت والے بس دغا یوشی دغا کبھی مخی تراوری چھ گنی دلتا سرمایہ ہم نشتا دے خلق پلاس کے اور بیا چھ دے کم خلق پلاس کے سرمایہ دا آگاہ دے پختو پترت کے پخرطول باندے نتوانی گی اور مونگ زمون مرکتے یا زمون کار مونگ کو اچھا مخی ہم کار کرے دے بیا بھی ہم کہو بیا بھی ہم کہو اور یقیناً بھی کہو کہ دا تقلائی موکی را واسطے اور اس منگ دا سی بھی ہوئی ہوں کہ پدے پوانتنوں کے پدے تعلیمی اداروں کے وہ رسالے راضی ہو پاگے کہ ہم مرستے کہو لگیا ہو تو ظلم غواری دیر سے پیو دا سے رسالہ کی چاہ رہا ہوا کی پر شخصی تو گبان دی راضی اور بیا دا سے رسالہ راضی نے کہتا رنگی تھی جرس جو بالکل ہر لحاظ طرح آگے مرتی سے تیار ہی
صحیح. اور پہ انٹرنیٹی دور کے محب وزیر سے اب دادبی مجلو حیثیت سنگا دے آیا دا پخواب سیر باز راہ کن وہ لری
زما پر خیال نن یہ پرون یہ دمر اہمیت نہ ہو امیر سے دا بتا سو ما کرا شاید دی باندې اتفاق ہو کہ
صحیح
سرسو سمر نن دے وجہ دادا کہ پدے انٹرنیٹی دور کے پدے داسی ہو وبا ہو لے کے راغل دا شے دے آگا زور والے تھے موضوعات کے آگا اصناف کے تھے کم زور والے بھی او کم مطالعہ بھی ہو کم علم بھی دے آگے دے کمک سر مونگ دے انٹرنیٹی دور مکڑی ہو نو زما په خیال نن د یو داسې رسالې ډېر سخت ضرورت دی چې هغه مونږ ته علمي تنقید علمي تحقیق او علمي مواد مخې ته راوړي او هغه په انټرنیټ کې مونږ ډېر کم وینو.
صحیح. نو محب صاحب مونږ هم یو هڅه کړې ده رډیوي مجله د راتلونکي اونۍ نه شروع کوو تاسو د دې تر څنګ چې نورو مجلو سره مرسته کوئ دا ژمن هم درنه غواړو چې مونږ سره به هم په دې لاره کې مرستندوی.
بالکل بالکل تاسو خو زه نه پوهېږم چې د مشال رډیو د اړه خبرې
بالکل
تاسو چلدي
بالکل د مشال رادیو رادیوی مجله به یعنی د هوا په چپو بخبرې
هوا په چپو بخبرې بالکل پاره کې در سرایو کې خیر وي او زمونږ نه کوم سکیږي کو به د دې پښتو د پاره کو کاغذ د پرنٹ میډیا په دغه باندې وی په توګه وی او کاغذ د د د د رادیو یا د ټي وی یا د الکترونیک میډیا په دلاري وی ہم د دې پښتو د پر وکړ کوو ځکه د دې پښتو په تر کې مونږ تر هغهان یا خپل بلا ډېر پیسې ګټو هم د پښتو ژبه په مونږ باندې ګټي.
ډېر مننه تاسو را سره اوسئ لوي د مې روسته بیا حاضرېږو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي
واډونه ملاوي شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا گڑے دا هر پنچمبه پر رس پر جوانده بنا پر سلورو دا جمعه پر سهر پر لسنیمو او دا اتوار پر رس پر دونیمو بجو پا تکراری بنا لا مشال راڈیو
اوریدونکو هارون باچا گڑے پروگرام با بل او نه دا هم دی خبرونه په وخت کې اوري د یارانو مشال پروگرام دا بروسته پروگرام وی خو زه به رډیوي مجله تاسو د هرې سې شنبې یا نهي او د هرې چهارشنبې په ورځ وړاندې کوم په هغه کې تاسو ادبي خبرونه کلتوري خبرونه او د ادیبانو سره خبرې هم اوریدلی شئ ډېره زیاته مننه محب وزیر صاحب چې خپل قیمتي وخت نه موسو شېبې موږ ته ځانګړې کړې د یارانو مشال په وروستۍ ګڼه کې په وروستۍ خپرونه کې تاسو راسره مېلمه وای کور مو ودان او تاسو ټول واوریدونکو نه هم مننه کوم چې د خبرونه مو واوریدله او یو یادګیرنه بلم کو غسر کوم تاسو واوریده چې د یارانو مشال پروګرام تر دو کلونو پورې وچلید په دې کې هارون باچا سو وخت پورې ما سره ملګری او بیا هدایت سلطانیو وخت په وخت مونږ نو نو بوریوال کاکړ همدارنګ احمد شاه اعظمي همدارنګ مجید بابا د خبرونه تاسو ته وړاندې کړی د شاهین بنیر او نور ملګرو د ټولو نه مننه کو او د ګران اوریدونکو نه مننه کو چې د دې خبرونه په کامیابی کې مونږ سره مرسته کړې او وروستیو نظر پښتنو کې دا پروګرام تر ټولو زیات خوښ شوی زه به بله اونۍ نه تاسو سره بیا یم خو رډیوي مشال رډیوي مجله کې دا پروګرام به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو خبرېږي او د مشال په نوم به خپل ځای اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکوي د ژوند په لارو کې کېدای شي سره بیا ووینو خو اوس به ویل شو یاره پرېږده چې دنیا ووینو
امن مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او ګواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي د دې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر